پړو ته لاسرسی نه لري.
نن ورځ په افغانستان کې د 45% نه زیات خلک په فقر کې ژوند کوي. موږ او تاسو 40% افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو وګورئ تقریبا 40% ماشومان چې دي زموږ ساسو هغه کافي اندازه وده نه ده کړې. یا که وګورو چې تقریبا 10% زموږ ساسو ماشومان په خوارځاکۍ باندې ده، یعنی بحران یا هغه اړخونه د دې مسلې چې ډېر لوی دي.
په دې وروستیو کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د ښه ساتنې لپاره کومه اجنډا جوړه کړې ده؟ که پاکله معلومات راکړي دا څه وخت څه رقم جوړ شوه؟
په دې خاطر باندې تقریبا په نویم کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پیښ شو، خو تر 3-4 کلو پورې دا مسله داسې کوم تصمیم پې ونیول شو. بیا تقریبا په 1995 کال کې دې باندې بحث شو، شورای وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع هلته مطرح کړه او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یوه اجنډا جوړه کړي، چې هغې ته موږ اجنډا د خوړو او د تغذیې ملي اجنډا. تېر کال د میزان په میاشت کې دا په رسمي شکل باندې په اجرایي ریاست کې افتتاح شوه او خپل کارونه مخکې وړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو نو دومره کسان غریب دي، فقر سره مخ دي، دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فایده وکړي؟
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پرې پیدا کړئ، هغه مشکل حل کړئ، تاسو ضرورت لري چې ډېر یوه غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ. موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خوړو د پاره کار کوي، د تغذیې د پاره کار کوي، هغې د باید د یو چتر لاندې مسائل بحث وکړي، ځکه دا موضوع ډېره غټه موضوع ده. دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده. دا یو سکتور یو وزارت نشي کولی دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي.
بله، راځوري تاسو د اجنډا برخې ته اوس وزارت تشریح
کړئ. همدا خبره ده چې باید ټول بحثونه د یو اجنډا لاندې وشي، د یو چتر لاندې وشي، تر څو ټول هغه کسان شریکان، که مدني ټولنه ده، که دولت دی، که خصوصي سکتور دی، که زموږ ستاسو مالي تمویل کوونکي دي یا دونران دي، دا ټول باید د ملي اجنډا دا هدف څه دی. هدف هغه غټ او لوی هدف دا ده چې باید په افغانستان کې په یو ځیکم هیڅ افغان د ولګي څخه متاثر نشي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري. دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي، غټ مشکل دا ده چې لاسرسی ورته نشته، فزیکي یا مالي لاسرسی. اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید زموږ افغانان هم فزیکي او هم مالي لاسرسی ولري خوړو ته. دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي، پاک وي، مغذي، تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفه شي. او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتني اهداف باید همیشه موجود وي، په هر وخت موجود وي. تاسو نشئ کولای چې په پسرلي کې یا په دوبي کې تاسو خو غذا ولري، بیا په ژمي کې ونه لري، یعنی همیشه باید موجود. دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي.
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي دیدی؟ اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري، مګر دا کار نه دی سوی په دې اکله سوی.
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه. اوسنی ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېر زیاته شوې ده، جنګ، بدبختي، د وظیفې کمواله، موږ تاسو اقتصادي رشد ډېر ټیټ دی، دا ټول مسایل سبب دي چې بېسوادي، بیکاري، دا ټول سبب دي ګرځېږي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري. خواړه نه تنها باید موجود وي، باید خلکو مالي لاسرسی هم ورته ولري. نو غټ کار باید چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو، باید خپل غلجات ولرو، خپل سبزیجات ولرو، مېوې دا شین ولرو. دا ډېر زیات مهم دی. اول باید دا موجود وي. د دې لپاره چې دا موجود شي، بیا ډېرې ستراتیژیګانې نورې موجود دي چې وزارت زراعت او نور دوستان پرې کار کوي. څنګه دهقان سره کومک وشي، څنګه اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، څنګه زراعت میکانیزه شي، د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو، دغې لپاره د ځمکو د خوړو بول لپاره دغه ټول مسایل دي چې زموږ همکاران پرې کار کوي، مثلا خصوصا وزارت زراعت پرې کار کوي. دا موجودیت د غذا ده. تاسو د غذا موجودیت د ډالر نه تامینول شي، یا دا چې باید خپل هیواد کې غذا تولید کړي، یا دا چې ځینې راوړي، دغه ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشي. دا ولې نه کېږي؟ دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیات دي، مالي امکانات په جنگ باندې مصرفيږي. اول همدا ده چې باید ډوډۍ موجوده وي.
بله، راګر څو بیرته تاسو اجنډا ته د دغه اجنډا ضرورت تاسو ولید کې څنګه خپل خبر کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره، بیا کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه په دې کې ګډون کوونکي څوک و، څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه، بیا دغه مالی مرستې چا سره وکړي؟
کله چې دولت خصوصا زراعت وزارت، عامه روغتیا وزارت، بعضي دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتی، خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري، یعنی هغه فیصدي کمیږي، ورس پر ډیر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري. نو دې خبره متوجه شو، هم دې خاطر باندې چې اجنډا یې دغه کړله. او څلور عمده ګروپ یا کټګوري کسان په دې کې شته. اول دا چې دولت مکلف ده چې دې مسلې باندې کار وکړي. دوی خصوصي سکتور دی. نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو او پیدا کولو کې ډېر غټ عمده رول لري. درېیمه خبره زموږ دونران دي یا هغه انکشافي همکاران دي. او څلورم ګروپ چې دی مدني ټولنه ده. مدني ټولنه ډېر زیات رول لري، تر څو لکه ملا امامان زموږ ستاسو مشتمې ګانې ټول د دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په استازیتوب دادخواهي وکړي، ولې خلکو ته هم چلن معلومات ورکړي چې غذا څه ده، ښه غذا څه ده. دغه مسله نو دغه څلور غټ ګروپونه فعلا کار کوي.
کله چې تاسو اجندا جوړه کړه، کار هم پیل کړه، او هدف دا و چې هر افغان ته صحي خواړه ورسیږي، هغه عملي لاسته راوړنې مورته ووایه.
زموږ وزارتونه خو ډېر پخوانه په دې باندې کار کوي، هر یو خپل لاسته راوړنې لري، خو دا چتر چې جوړ شوی یا اجندا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی، تر څو ټول وزارتونه دغه وکړي. غټ ترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطحه باندې. دا ټول مسایل د دې لپاره دي چې بحثونه متمرکز وي، تخنیکي وي، متخصصي وي، تر څو د حل لاره پیدا شي. ستراتیژیک پلان باندې کار کوي، ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري، خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې د موضوع لپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي. دا ډېره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول لپاره دغه کوي. د علماو سره ډېر کار شوی دی تر څو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي. همیشه کېږي موږ فعلا په جزوه باندې کار کړی دی تر څو هر عالم د دین ته هغې ته ورکړو، هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت دا ټول مسایل به د دین د حدیثو او د آیاتو په رڼا کې دغه شوي. دا ډېر ضروري ډېر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یوه اداره جوړه کړو، د غذا اداره، چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي، چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي، که حقوقي مسایل دي، که قانوني مسایل دي، که د ستاندردونو جوړول دي. دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري، خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلان ګذاري وشي.
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایئ.
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي. بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی، په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطحه باندې به بحث کېږي تر څو د دونرانو تعمیل کوونکو توجه ورته جلب شي. همدارنګه کوشش کوو چې دتخواهي ډېره زیاته وشي، دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډېره زیاته وشي. همدا اوس موږ د بودیجې تحلیل او ارزیابي کوو. هر وزارت مکلف کوو، هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي، هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي، بودیجه باید هغه شي تر څو مسلې ته باید توجه وشي، هم مالي، هم تخنیکي، هم عملیاتي مسایل.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خوړو پاک لواوریدي. د خبرونه د یونسف او ازادي رادیو په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. بل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي، بل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي، بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي. آیا تاسو په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي؟
زه چې چیرته لاړه شم د اولاد صفت مم کوم، ما سره خود درس تحصیل کړي.
ولې ځینی خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي؟
د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزدکیږي په جماعت.
او د اسلام له نظره د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري؟
او د ځان ستاینه دا د شیطان صفت ده.
خو ګوریدم کو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخواه انسانان ترې ګټه پورته کوي، او له ځان سره د دوی مینه او علاقه دې حد ته رسي چې د نورو ازار او خفګان ورته ارزښت نه لري. دا څرګنده خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوي لري او هر څوک په خپلو نیمګړتیاو پوهیږي، خو داسې کسان شته چې خپلې نیمګړتیاوي ورته نه معلومیږي او ځان بشپړ ګڼي، چې دا بیا هم ځان او هم نورو ته ستونزه جوړوي. دا چې په هر مجلس کې د ځان او کورنۍ ستاینه څومره معقوله خبره ده او څومره ستونزې جوړولی شي په نننۍ کور کلی خپرونه کې اورو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړي او زه سهارګل میرزا یې درته وړاندې کوم. له موږ سره اوسئ.
من اوریدونکو د نړۍ له تاریخي شالیدونو څخه دا معلومیږي چې لویو پانګوالو او